د ورځې څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او نن مزار شریف ته ځو. د مزار شریف د بلخ ولایت څو چارواکي مو میلمانه دي او د بلخ ولایت د مسایلو په باب ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. تاسو ته هم د ټلیفون نمرې اعلانوو، خو مخکې تر خبرونو هم تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د 1903 شمېرې له لارې د اس ام اس په وسیله خپل پښتنې ولیکي. خو اوس لمړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د کونړ په مروري کې پوځي عملیات روان دي. سلګونو تنو نن په کاپیسا کې مظاهره وکړه او په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو مخالفت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو د څارنې یوه اداره وایي د پنټاګون لخوا د افغانستان ملي اردو ته د روسي هلیکوپټرو اخیستل بې ځایه کار دی. او نلسن منډیلا چې د نژادي توپیر پر ضد مبارزه کړې، روغتیایي وضعیت یې ډیر نازک بدل شوی دی. د کونړ ولایت په مروري ولسوالۍ کې عملیات روان دي. د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ کې تیرو درې ورځو رئیس افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل کړی دي چې دواړو خواوو یو بل ته د ځاني تلفات واړولو ادعا کړې ده چې په جنگ کې د ښکېل خواوو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په سیمه کې وسلوال طالبان وایي چې دوی د دولت طرفدارو ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. طالبان وایي په جګړه کې د دوی دوه ملګري وژل شوي او د دولتي ځواکونو په ډزو کې 500 تنو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. خو والی وایي چې دا نه ده معلومه چې ولسی وګړو ته د چا په ډزو کې زیان اوښتی دی. سلګونو تنو نن په کاپیسا کې مظاهره وکړه. دوی په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو مخالفت وکړ. د اعتراض کوونکو له حکومت وغوښتل چې طالبانو ته له امتیاز ورکولو ډډه وکړي. په عین حال کې افغان امنیتي مقامات وایي چې دوی د شخړو د مخنیوي لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د څارنې یوې ادارې د دې هیواد د دفاع پر وزارت د افغانستان ملي اردو ته د روسي هلیکوپټرو د اخیستو له کبله انتقاد کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ځانګړي ماموریت څنګه کافي کسان او متخصصان نه لري چې د هلیکوپټرې په کار واچي او ترمیم کړي. په دې راپور کې وړاندیز شوی دی چې د دې هلیکوپټرو اخیستل دي تر هغې وزنډول شي څو چې افغان ځواکونه له دې څخه د کار اخیستو وړتیا پیدا کړي. د جون پر 18 نیټه د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې 18 هلیکوپټرې د 545 ملیون ډالرو په ارزښت اخیستي دي. او د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د ولسوال زوی د مین په چاودنې کې ټپي شوی دی. د وانټ وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل دغه مین د دوی کور ته نږدې زیپزې شوی و چې د چاودنې په نتیجه کې د ځوان زوی سخت ټپي شو. نوموړي د دغې چاودنې پړه پر طالبان واچولی، خو طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو ادامه له ازادي راډیو اوري. نلسن منډیلا چې د نژادي تبعیض پر ضد مبارزه کړې د پریتوریا په روغتون کې بستر دی. جنوبي افریقا ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تر رسیدو څو ساعته د مخه د منډیلا روغتیایي وضعیت ډیر نازک بلل شوی. سپینه مڼۍ وایي اوباما د منډیلا کورنۍ ته منتظر دی چې آیا هغه به وکولی شي 94 کلن د نوبل د جایزې ګټونکي چې اوباما یې خپل اتل بولي وګوري او که څنګه. په پریتوریا کې یوې سیمه ییزې اوسیدونکې مقالو رویټرز خبری اژانس ته ویلي د ولسمشر اوباما څرګندېدل مهم دي او دا ښیي چې د هغه څه په اړه چې روان دي اندېښنه لري. مقالو وایي زه فکر کوم دلته د یعنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما څرګندېدل دا ښیي چې دا په رښتیا په دې باب اندېښنه لري او دا هغه څه په اړه چې په نورو هیوادونو کې کیږي په فکر کې دی. هغه یوازې په امریکا کې نه خطې نه دی، بلکې نورو ته یې هم پام دی. منډیلا خو په نړۍ کې یو ډیر پیژندل شوی کس دی. زه فکر کوم دا مهمه ده چې دا دلته راغلی او په څرګندېدو سره یې دا ښیي چې په حقیقت کې د هغه څه په اړه چې روان دي اندېښنه لري. ولسمشر اوباما چې د درې افریقایي هیوادونو پر سفر وتلې، د دې سفر په دوهم پړاو کې د جمعې په ماښام تر رسیدو وروسته کومه عامه غونډه کې ګډون یا وینا نه ده پلان کړې. ممکنه ده چې هغه نیلسن منډیلا وګوري. منډیلا د نژادي تبعیض پر ضد د مبارزې په لړ کې 28 کاله په بند کې تیر کړي وو. د جنوبي افریقا لومړنی تور پوستې ولسمشر شو. منډیلا د سګو د کوم میکروبي تکلیف له امله ناروغ دی. وضعیت نازک خو ثابت بلل شوی دی. امریکایي تابع ادوارد سنودن چې د امریکایي محرمو اسنادو په افشا تورندې د مسکو په یو هوایي ډګر شریمیت واکې د شپږمې ورځې لپاره پاتې شو. وینزویلا په مکرره توګه هغه ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی دی. سنودن چې له هانګ کانګ مسکو ته رسیدلی په دې تمه و چې په اکوادور کې پناه واخلي. اکوادور د تېرې پنجشنبې په ورځ له امریکا سره د تجارتي موافقې څخه ځینې برخې مستثنا کړي، خو دېرش کلن سنودن دی چې د امریکا د ملي امنیت ادارې یو قراردادي وو په رسمي توګه د پناور کولو وړاندیز نه دی کړی. په مسکو کې یو شمېر چارواکو د نوم د نه څرګندولو په شرط د جمعې په ورځ لدې سر ټکولې چې متحده ایالات روسیا د سنودن د پاسپورت لغوه کولو په اړه د راپور په نه ورکولو له یو سخت وضعیت سره مخامخه کړې ده. روسیا او متحده ایالات یو بل ته د مجرمینو د سپارلو کوم تړون نه لري او مسکو واشنګټن ته د سنودن د سپارلو مسله رد کړې ده. اخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نه غواړي د سنودن د سپارلو پر سر له روسیې او چین سره د امریکا اړیکې کړکیچن کړي. اوباما چې پرون د سینیګال په پلازمېنې ډاکار کې خبرې کولې وویل چې امریکا ته د ادوارد سنودن د سپارلو په مسلې کې به د ځان په کومه لانجه یا معامله کې ښکېل نه کړي. د زیاته کړه چې واشنګټن له روسیې او چین سره خورا زیاتې معاملې لري او نشي کولی د سنودن پر سر له هغو سره ناندرې ووهي. ولسمشر اوباما دا احتمال چې امریکا خایي له روسیې څخه بل هیواد ته د سنودن د الوتکې د راښکته کولو په مقصد له هوایي ځواک څخه کار واخلي رد کړه. درې ورځې مخکې له دې چې کرویشا له اروپایي اتحادیې سره یوځای شي، د بشري حقونو څارونکي ډلې د دې هیواد د مشرانو پاملرنه له هغو کسانو سره د بد سلوک په ارتباط چې له ذهني پلوه ناروغ دي او همداشان د مهاجرو او پناه اخیستونکو څخه ملاتړ ته رابللې ده. په هغه سرخلاصي لیک کې چې د بشري حقونو د څارونکي ډلې لخوا د کرویشا صدراعظم زوران ملانویچ ته لیگل شوی ویل شوی، په دې برخه کې ډیر نور کار شته سو په خپل هیواد کې د بشري حقونو وضعیت د اروپایي اتحادیې له لیکې سره برابر کړي. د دې ډلې د 9000 نیول شوو کسانو سره د بد وضعیت په اړه اسناد راټول کړي دي چې له ذهني پلوه مایوب دي. د کرویشا په ماسسو کې لږه پاملرنه ورته کیږي، ساتل کیږي او له دې وضعیت د دوی د خلاصون تمه لږه ده. د ډلې همداشان له کرویشا غوښتي چې د پناه غوښتونکو د منلو په دفترونو کې د ګڼې ګوڼې هغو مهاجرو ماشومانو ته چې یوازې دي یو څوک ورسره نشته او له روما او سربیول اصله پر ضد د تبعیض د دوام د مخنیوي لپاره دي اقدام وکړي. کرویشا به د جولای له لومړۍ نیټې څخه د اروپایي اتحادیې 28 غړی هیواد وي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو د ولایت په ولایت د پروګرامونو په لړۍ کې نن په بلخ ولایت خبرې کوو. بلخ د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ولایت دی. مرکز مزار شریف نومیږي، خو بلخ سره لدی چې د ولایت نوم دی یو ولسوالي هم ده. چاربولک، چارکند، چمپتال، دولت آباد، دهدادی، خلم، کوشندی، مارمول، نهر شاهی، شولګره، شورتیپه او زاری د بلخ ولایت نورې ولسوالۍ دي. په دې ولایت کې بلابل قومونه او سیاو فعلنې عطا محمد نور والیده. نن په دې خبرونه کې د بلخ امنیه قومندان شغلای محمد سالم احساس او د دغه ولایت د تخنیکی خدماتو رئیس زبیح الله اختری زموږ میلمانه دي. میلمنو ته هرکلی وایو. همدا شیبه د بلخ امنیه قومندان محمد سالم احساس، جنرال محمد سالم احساس، د ټلیفون لاري را سره ده. احساس صاحب تاسو ته هرکلی وایو. تاسو که په پایل کې زموږ اوریدونکو ته د بلخ د امنیتی وضعیت په ارتباط معلومات ورکړي، د بلخ امنیتی وضعیت په مجموع کې څنګه دی؟
ډیره مننه صاحب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه د بلخ ولایت الحمدلله د امنیتي نقطې نظر نه په ډېر یو ښه حالت کې قرار لري او د شخص تعدید نه لرو. په مجموع کې وضعیت د امنیتي ډېر عالي ده او لکه څنګه چې دوه کاله مخکې په بعضو ولسوالیو کې زموږ تعدید په لوړه سطحه وو چې هغې جملې نه ولسوالۍ د چاربولک وه، ولسوالۍ د چمتال وه، ولسوالۍ د بلخ وه، ولسوالۍ د شولګرې وه، خو لله الحمد چې فعلا په ایجاد د پولیسو محلي باندې او د خلکو په همکاري باندې او د جناب جلال اطماب والي صاحب چې
بله صاحب احساس صاحب ټلیفون مقطع شو، خیر دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. دا اوس د بلخ ولایت د تخنیکی خدماتو رئیس ښاغلی زبیح الله اختری هم د ټلیفون له لارې راسره ری. امید لرو چې ستاسو ټلیفون قطع نشي. اختری صاحب، اول خو درته هرکلی وایو که تاسو په بلخ کې لومړی زموږ اوریدونکو ته د بیا رغونې د چارو په ارتباط معلومات ورکړئ، څومره تاسو ترې راضي یاست؟
تشکر. سلام علیکم ټول اوریدونکو ته او د رادیو کارکونکو ته احترامات وړاندې کوم. هغه چې تاسو وایئ د بلخ ولایت یو اوله درجه ولایت او په څلور دېرش ولایتو کې د رغونې له هکلې څخه په لومړۍ ځایګه کې ځای لري. هغه بودیجه چې د دولت له خوا نه د وزارتونو په سلسلې موږ ته راځي، موږ تر اوسه په دا څو کلونو کې کړلي توانېدل یو چې په پوره توګه هغه مصرف کړو او دا درسته ده چې ډېر ضروریات به په ټولنه کې موجود وي، خو هغه څه چې د دولت په لاس کې وي او د مصرف لپاره راځي په هغه باندې زموږ ډېره هڅه او کوشش او دا ده چې هغه په سمه توګه په مصرف ورسوو او ټولو خلکو ته په هر اړخیزه توګه دا خدمات ارزښت شي.
بله صاحب، په بلخ ولایت کې په وروستیو کلونو کې نسبتا زیات کار شوی دی. د افغانستان په هیڅ ځای کې د اورګاډي پټلۍ نشته، لیکن بلخ یوازنی ولایت دی چې تر مزار شریف پورې تر شاره پورې د اورګاډي پټلۍ له حیرتانه راغځېدلې ده. که تاسو دې په دغه ولایت کې د ځینو نورو مهمو پروژو په ارتباط زموږ اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړئ، مثلا کومې عمده یا لوی پروژې اجرا شوي دي؟
تشکر. په بلخ ولایت کې په اتو سکتورونو کې، یعنی په هر سکتور کې پروژې اجرا شوي دي. په عامه توګه هغه لویې پروژې چې دلته اجرا شوي او ملي پروژې دي، زه غواړم ترې نوم واخلم. هغه یو د ریل لاره ده چې 15 کیلومتره په بلخ ولایت کې غځېدلې ده او دا اولنۍ ریل لاره ده په ټول افغانستان کې. موږ ډېر یو ښایسته ترمینل تقریبا د $9.5 million په ارزښت سره د جرمني هېواد په مرسته دلته جوړ کړ. موږ هوایی میدان ورغوه او دام 3 کیلومتره طول او 6 متره سور بین المللي یو پرواز لیک هم جوړه کړله چې دا د یادولو وړ ده. همچنان په بلخ ولایت کې 80 کیلومتره هغه لاره چې شمال د افغانستان له جنوب سره نښلوي او دا په دهلیز د شمال او جنوب باندې یادیږي، دا تکمیل شوله چې د یادولو وړ ده. په همدې شکل موږ په 100 کیلومتره سړکونه د ښار منځ او د ښار او ولسوالیو ترمنځ لارې درغولې دي او جوړې کړې مو دي، خیل کړې مو دي. همچنان رینګ روډ یا حلقوي سړک د افغانستان چې د بلخ ولایت په سیمه کې تیرېده هغه هم تکمیل شوی ده. موږ اوس په دې هڅه یو چې د ترکمنستان هېواد نه هغه لیکه د ریل چې غواړي تاجکستان سره ونښلي په دې باندې کار شروع کړو او له ښه مرغه رئیس جمهور دغه قرارداد امضا کړی ده او دې باندې به کار شروع کړو. په همدې شکل موږ د شیشې جوړولو فابریکه د دې بنسټ هم کېښوده او دا قرارداد د وزارت معدن لخوا نه شوی و. موږ د کودوبرق فابریکې د جوړولو او بیا رغولو په اړه قراردادونه امضا شوی دي. کار پر روان ده چې موږ د دې اعظمي ظرفیت بیا مومو او وکړی شلو چې د کوزبرخ فابریکا اعظمي ظرفیت ته ورسوو. په همدې شکل د برق سیستم په بلخ ولایت کې موږ د رغولو په حال کې یو، یا نوې شبکه مو له سره د 60,000 واټه سیستم تامین که، او دا اوس موږ لګیا یو چې تقریبا دا پروژه پای ته ورسوو. په همدې شکل نورې وړې زړې پروژې چې مخکې نه موږ سره پاتې وي، مثلا د اوبو د سیستم د آبیاری سیستم چې په بلخ ولایت کې د زراعتي ځمکو لپاره ډېر قدیم نه موجود و، موږ د دې سیستم بندونه ورغول او دا اوس هم روان یو چې تر اخره پورې دا سیستم جوړ کړو او مناسب اوبه ورسو د کښت لپاره. همچنان د زراعت په برخه کې د لابراتوارونو د جوړولو او د سړو خونو او د گرین هاوسو یا شنو خونو د جوړولو پروګرام لرو چې دا به اندل موقع د بودیجې د ترلاسه کولو په اثر هغه کو جوړو.
بله سر
نن موږ غواړو په څنګ د دې کې چې حیرتان بندر من حیث یو اهم تجارتي بندر د اوس لرو د خدمتونو لپاره، غواړو چې د کلفت بندر هم ورغو د نفتی موادو د واردولو لپاره، یعنی په دې باندې هڅه روانې دي چې موږ دا کار وکړی شو او قناعت ورکو محترم وزارتخانو ته او محترم دونرانو ته چې په دې برخه کې موږ سره کومک وکړي. نو دا هغه کړنې دي چې د بلخ ولایت د پی ډی سي په فیصلې په اساس، یعنی د ولایتي بیا رغونې کمیټې د فیصلو په اساس او د خلکو د پیشنهادونو وړاندیزونو په اساس موږ کړي دي، او بیا هم د خلکو د وړاندیزونو د په اساس موږ منظم پلان، ستراتیژیک پلان، کلنی پلان او 5 کلن پلان لرو چې د دې په اساس
ډېر مننه اختری صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د بلخ ولایت د تخنیکی خدماتو رئیس زبیولا اختری خبری تاسی اوریدی. همداراز د بلخ امنیه قمندان لوی پاسوال محمد سالم احساس د تلیفون لاری را سره دی. احساس صاحب، ستاسی خبری نیمګړی پاتې شو، تلیفون مو قطع شو. تاسی در دې مخکې په نورو ولایتونو کې هم کار کړی دی، مثلا تاسی د میوند زون د پولیسو قمندان پاتې شوی یاست. د بلخ ولایت د امنیتی وضعیت په برخه کې چې ما پوښتنه کوله، تاسی له نورو ولایتونو سره څنګه مقایسه کوئ؟
ډېره مننه. اول خو متاسفانه چې زموږ تاسو اعتبار سره قطع شو، نو بنا په تخنیکي مشکل باندې وروره په واقعیت سره چې نظر زموږ نورو ولایتو ته چې ما په قندار کښې هم عملا کار کړی ده، په هرات کښې مې هم کار کړی، په پروان او په کابل کښې مې هم کارونه کړي دي. د بلخ ولایت نظر نورو ولایتونو ته په زیاتو مسایلو کښې خپل خاص یو اهمیت لري او ډېر زیات تفاوت پکې موجود ده. اول خو دلته لل اول هم چې لکه څنګه چې زما دوستان هم ویلی چې اوله درجه ولایت ده، خلک ډېر زیات همکاره دي له نظام سره، او له بلې خوا نه یو ډېر ښه مدیریت وجود لري او ډېره ښه هماهنګي په منځ د محلي حکومتداري او په منځ د امنیتي ارګانو کښې ده، او له بلې خوا نه ټوله اداره یو واحده اداره ده، او په ضمن کښې ټول امنیتي ارګانونه لري چې دغه خو بیانې په واقعیت سره چې موږ په نورو ولایتو کښې درلودې خو یا به کمرنګې وې یا به په مثال داسې مخلصانه نه وې. نو د دغو وجوهاتو له وجې نه دغه محلي حکومتداري چې ښه حکومتداري او ښه مدیریت وي او ښه هماهنګي او دغه ارتباطات د حکومت سره له نظام سره همچنان له امنیتي قواو سره
احساس صاحب، تاسو مخکې ویل چې پخوا په یو شمېر ولسوالیو کې ناامني وه، من جمله بلخ او چمتال او دولت آباد، یو شمېر ولسوالۍ مو یاد کړئ چې د څه مودې لپاره ناامني وه، پکې بیا بېرته د امنی له منځه لاړه او اوس امنیت دی. داسې ویل کېږي چې دا امنی قصدن ایجاد شوې وه، داسې اوازې دي چې په دې کې پخپله ځینو چارواکو لاس درلود. مثلا وایي چې دغه امنی نامنی هغه وخت را ایجاد شو چې د ولسی جرګې انتخابات ولا او کله چې د ولسی جرګې انتخابات ختم شول بیا دا نامنی ختم شوه.
بس غواړم ورور دغه وخت کې خو زما مشورې وظیفي په دې ولایت کې نه وو او موږ هم دغسې خبرې اورېدلې ولیکن عملا به داسې نه وي په خاطر دې باندې چې عملا په دې ولسوالیو کې دښمن حاکمیت درلوده خلکو ته ډېر زیات مشکلات پېښ کړي وو او مستقیما له امنیتي قواوو سره جنګېدلې او امنیتي قواوو ته یې تلفات واړوله. همشنان دښمن هم ډېر زیات تلفات ولیدلې خو په اجازه د محلي پولیسو باندې دښمن ډېر سخت تلفات ولیدلې او دلته د شا سره مواجه شوله. اوس فلاح الحمد زموږ د باغ په ولسوالۍ کې بالکل تعدید نه لرو. همچنان په چاربوله کې وضعیت زموږ ډېر ښه ده هلته تعدید نه لرو. صرف په چمتال کې په ډېره ټیټه ساته باندې تعدید وجود لري او همچنان په شولګره کې چې فعلا البته متوسط تعدید وجود لري یا ټیټ تعدید هلته هم موږ نوي محلي پولیس ایجاد کړي دي چې دغه محلي پولیسو ایجادول البته یو مثبت تاثیر اچولی ده په امنیتي مسایلو باندې.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو له دې شیبې تاسې هم کولی شئ چې زموږ له درنو میلمنو د بلخ د امنیه قمندان لوی پاسوال محمد سالم احساس او دغه راز د دغه ولایت د تخنیکي خدماتو له رئیس ذبیح الله اختری څخه پوښتنې وکړي او موضوع هم د بلخ ولایت دی. د ولایت په ولایت پروګرام دی او د ټلیفون شمیرې د 0 9 9 2 3 1540 بیا وایم 0 9 9 2 3 1540 او هم 0 9 9 2 3 1540 دغه راز د اتصالاتو د 0 9 9 2 3 1540 شمیرې له لارې هم خپل پوښتنه مطرح کولی شئ. هیله لرو چې لنډ وي اس ایم ایس را وکړئ خو لنډې وکړئ چې اکثرا کله چې اس ایم ایس وشتي او ستاسو پیغام وشتي نو کرخې مو سره ګاډي وډیږي او بیا نه لوستل کیږي. اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو
خلک د اوبو د ستونزې سره ډېر کلک مخامخ
دي. په کوم ځای کې
موږ بندونه جوړ کړي؟ پاس کله
په کوم ځای کې و بخښئ ستاسو اولی خبرې وانه ورېدل شوې له کوم سیمې تاسو خبرې کوئ؟
د چاربولک د ولسوالۍ نه.
شاب بله صاحب د اوبو ستونزه لري؟
بل موږ په ځای کې په 1 کیلومتر کې موږ ته برق پروت دی. موږ کلي امر اخیستی دی ټول شی مکمل کړی دی. موږ ته اوس په پیسو په عوض کې دغه کې موږ ته بس نه راکوي چې څو ښه ډېر رشوت ورنکړو دغه ورنکړو موږ ته بس نه راکوي. 1 کیلومتر کې موږ په 500 متر کې موږ ته دلته برق په بل کلي کې موږ ته موجود دی او زموږ کلي ته برق نشته دی.
بله صاحب سیده تاسو ته به وروسته ښاغلی اختری ځواب درکړي. اوس یو بل اوریدونکی لرو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب ته او ټول اوریدونکو د آزادي راډیو ته کارکوونکو ټولو ته سلام کوم. زما د بلخ له امنیه قمندان صدا ده غږ. آیا د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین
بله ویل چې وای ختم کړی دی؟ دوی دا ویل چې ختم کړی دی ټوله لمنځه تللی دي. هلته اوس وای امن نو امان دی. بل اوریدونکی حمله رو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام دی. خیر مخکې تر دې چې بل اوریدونکی هم خیر په ټلیفون کې دی خو لکه چې ټلیفون یې قطع شو. نه شته. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ. آزادي راډیو و علیکم السلام. مهرباني وکړئ. سلامت اوسه. خوشاله اوسه. منظورم چې دې تاسو وایست بله شا سیس مننه کور دی ودان. بله ستاسو خبري واوریدل شو. اختری صاحب که تاسو لمړنی اوریدونکو ته جواب ورکړي چې وای په 1 کیلومتر کې برق شته لیکن د دوی کلی ته برق نه رسیږي او د اوبو ستونزې هم یاد کړه.
بله تشکر. د برق موضوع لکه چې محکمه عرض وکړه موږ د اوس هندستان د هیواد په 13 میلیونی
میلیون ډالرې مرسته سره موږ د شپږ کیلو واټ سیستم په شل کیلو واټ بدلون کیو. په دې معنی دا چې موږ اولن باید د ښار هغه ټول شبکه چې پخوانه دلته موجوده ده دا را ټوله او په یوازې نوې شبکه تمدید کړو، بیا بعد له هغه نه نوي ضرورتونه پوره کړو. دا ورور ډېر رښتیا وایي چې په یو کیلومترۍ کې څه زه لا فکر کوم چې په سل مترۍ کې هم که برق وشي موږ یې نشو ورکولی. هغه په دې معنا چې د زړې شبکې توزیع موږ نشو کولی په هغه ځای کې چې نوې شبکه موږ غواړو چې تمدید کړو. یعنی هغه کار چې موږ باید لرې کړو هغه دوی را باندې غواړي چې وکړي. موږ نشو کولی زوړ کار وکړو، هغه په دې وجه دوی ته برق نه ورکول کېږي. پاتې شو دومه خبره د اوبو. د اوبو د سیستم د رغولو کار ډېر په شدت سره جریان لري. تقریبا موږ په دا څلورو تیرو کلونو کې د 15 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې په دې سیستم لګولي دي. دا تاسو ته معلومیږي چې 450 هکتاره ځمکه موږ د اوبو سیستم پکې رغوو، او دا هغه سیستم ده چې له پخوا نه د بلخاب د سیند اوبه په ظرفیت د 400 متر مکعبه په هغه کې موږ ته ضرورت وي، او دا اوبه اوس فعلا موږ 10 متر مکعبه په سیند کې لرو. نو د دې اوبو د تنظیم لپاره موږ ډېرې لویې بودیجې او ډېر لوی مصرف او ډېر لوی کار ته ضرورت لرو. ورځ تر ورځې دا پروژه د رغولو په حال کې ده، او په کلیو او بانډو کې کار پر روان ده. صرف په هغه ځایو کې چې بعضن د امنیتي لحاظه څه مشکلات وي بعضن دا کار په سختګۍ مواجه کېږي. بعض اوقاتو کې لا داسې هم شوي دي چې موږ له یوې خوا شبکه جوړه کړې، سیلابونه راغلي دي، بیا یې راته ورانه کړې. نو دا یو اوږد پړاو لري، خامخا پر روان یو. ان شاء الله د ټولو ځمکو لپاره دا اوبه موږ تنظیموو.
بله صاحب، مننه. یو بل اوریدونکی عبدالقدیر له بلخ ولایت څخه لیکلی دی، وای تاسو اختری صاحب د تیلو د یو نوی بندر یادونه وکړه، د کلیفت بندر یادونه مو وکړه چې تیل بل هغه بندر واردی شي. دی وای چې فعلا د پهیرتان بندر کې د تیلو ګودامونه د خلکو د کورونو ترڅنګ جوړ شوی دي، او خلک د خطر احساس کوي. دا ویره لري چې کله شي کله ورته کې بل شنو کورونه به زیانمن شي. په دې اړه دوی ته څه وایست؟
خامخا دغه اندېښنه دوی وړاندې موږ هم لرو. هلته 1000 کورنۍ ژوند کوي په حیرتانو کې، چې د دوی په څنګ کې د تیلو او ګازو ذخیرې پرتې دي. که خدای مکړه خدای مکړه کومه حادثه پېښېږي، موږ به د ډېر یو لوی ناورین سره مخامخ کېږو. په دې خاطر چې زه عملاً څو واره د کلفت بندر ته تللی یم په همدې منظور، حیاتان مې ځان سره بیولي، جناب وزیر صاحب تجارت مې ځان سره بیولی ده، وزیر صاحب مالیت هم دا وړاندیز کړی ده. او دا اوس اوس موږ 1.5 کیلومتره د هغې لاره د UNOPS له پیسو نه رغولې ده، او په دې روان یو چې 93 کیلومتره هغه لاره چې تر کلف بندره پورې موجوده ده موږ ورته پیسې پیدا کړو، او دا تین کو او وکړی شو چې هلته دا زو بندر چې له قدیم نه د ګازو د لیک درا لیک لپاره جوړ شوی و دا د تیلو لپاره ورغو، او د تیلو مشکل له حیرتانو نه په کلي کم کو. ولې چې هلته یو جانی او مالی اسیب موږ پیشبینی کوو.
بله سلامت اوسه. یو اوریدونکی ستوري زورمتی له چاربولک ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې وای په دې ولسوالۍ کې امنیت سخت خراب دی. قمندان صاحب احساس تاسو ویل چې امنیت ښه دی، لیکن دی وای چې امنیت خراب دی. زمنن یو شمیر نور اوریدونکي چې مشتکله کله د ټلیفون له لارې پیغامونه پریږدي، دوی هم په چاربولک او خاص په تیر بیا په چاربولک کې سیمایزو پولیسو شکایت لري. آل دا چې تاسو وایئ چې سیمایزو پولیسو په دغه ولایت کې د امنیت لپاره وستلو سره ډېر مرسته کړې ده.
ډېر مننه وروره. په چاربولک کې خو له لاله هم
په ټول دې درې میاشت کې موږ هیڅ مله حادثه واقع نه لرو، حتی یو معمولی حادثه دی جنایی یا دی غلا هم لرو. نو نه پیغام چې دا ورور کوم مورد نه دی تشویش لري، که دای کوم مشکل لري باید دې مراجعه کړی وای. موږ په خدمت کې یاستو او زه فکر کوم چې د امنیت له نقطې نظره فعلا په چاربوله کې وضعیت بالکل نورمال ده او پاتسو محلي پولیس. محلي پولیس که واقعا هم درست مدیریت وشي، محلي پولیس